السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په کابل کې 14 سوې ده. د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه سوې. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د نن سهار 14 مارک ژوبله اړولې ده. په کابل کې د امریکا سفیر د انتخاباتو پر کارکوونکو په کندهار کې وروستۍ حمله وغندله. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره روانه میاشت پر ځینو مسایلو خبرې کوي. نن سهار په کابل کې یو زوروره 14 وسوه چې وروسته د پیښې له ځای څخه لوګی پورته کېدی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې 14 د کابل په پل محمود خان سیمې ته نږدې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال نن وایي چې د کابل بېلابېلو روغتونونو ته مړي او ټپیان لېږدول سوي دي. تر اوسه په 14 کې د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر او د زیانونو د اندازې په اړه څه نه دي ویل سوي. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاری ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونو یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نښته کې د عما ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دی. له پاکستان په خبری راپورونه کې ولسیوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلی اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصری کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ټرمپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ترکیه پرون وویل چې د دغه هیواد 6 راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولې دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په طرابلس کې د ترکیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره یې ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان لمخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتون کې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه سي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیات به کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه یې د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه، د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوې نورې مسابقې هم وکړې چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. خبرون مولا ازادی رادیو نواری دل تفصیلی زمش پر بپان ورولی ازادی رادیو دات کام. ورزو پا کبل که دا چودنی پاڑا جزیات راخلو. نن سهر پا کبل که یوا زورا ورا چودن سویده چی خلق وی دا چودنی پا نتیجه که دا زیاد و کورونو او جایدادونو ششی ماتی سویده. دا کورونوی چار وزارت وین نصرت رحیمی رسانوی تویلی چی چودن دا کبل پلی محمود خان سیمی تنجده سویده. دا ازادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سر پا مستقیم تماس کده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟ دقیقا چودنه په کوم ځای کې سوې ده او هدف د چودنې څه شول سوې دي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو دقیقا 9:55 شاوخوا شپاړسمې امنیتي حوزې په تاسو کې دغه زورور چودنه رامنځته شوه چې غږیر لرې لرېنو پورې لاړ. افغانستان د کورنیو چارو رحیمی وای چې پیخه د شپاړسمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د ګلبهار ټاور تر څنګ رامنځته شوې ده. د مونږ چاودنه وروسته څو تنه حمله کوي، هرې حمله کوونکي دغه تیوي ودانۍ ته نوتې دي. او
د ټلیفون د لارې به تاسو سره تماس ونیسو. کلا بند. بله اکرام صاحب، د ټلیفون د لارې به تماس ونیسو، ځکه چې ستاسو آواز قطع وصل مشترزي دقیقا نه معلومیږي چې تاسو څه وایست. په څو شیبو کې به تاسو ته بیرته زنګ دروهو. اوریدونکي اوري چې په کابل کې نن یوه زوروره چاودنه سوې ده. په دې چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې بېلابېلو روغتونونو ته مړي او ټپیان لېږدول سوي دي. اکرام صاحب، اوس که تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ چې د چاودنې جزئیات څه دي؟
بلکه څنګه چې تاسو ویل صالح صاحب، چاودنه نن سهار 8:55 د افغانستان په وخت باندې رامنځته شوه. د زوروره چاودنه وه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واټس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیښه شپاړسمې امنیتي حوزې اړوند په مربوطاتو کې د ګلبهار ټاور تر څنګ شوې ده. ګلبهار ټاور پل محمود خان په سیمه کې موقعیت لري. دی وایي چې دا موټر بم حمله وا ورسته د حمله نه سوتنه نور حمله کوونکی هم د غلطي او تعمیر ته ننوتی دي. سیمه اوس مهال د خاصو ځواکونو د لوري کلا بند ده او تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار رسنیو ته ویلي دي چې لدغه پیښې نه تر دې د 350 ټاپیان بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوی دي. لا هم په سیمه کې د دوی امبولانسونه موجود دي او ټاپیان انتقال تر دې د معلومه نه ده چې حمله دقیقا په کوم تعمیر باندې ده. خو په دغه ویل کېږي داسې چې دغلته د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست موجود دی او تر ډیره ګمان دا کېږي چې په همدغه ریاست باندې حمله شوې ده. په دغه سیمه کې د حجاجو مجمع تعمیر دی، د شمشا ټلویزیون دی، همدارنګه د فوټبال فدراسیون هم په همدغه سیمه کې موجود دی.
بله ډیره مننه. د بیا هم ستاسو کرښه اکرام صاحب سپانه ده. دومره مو اوریدل چې په کابل کې په دې چودنه کې د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان په خبره چې 350 ټاپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي، تر اوسه پورې دقیقا څرګنده نه ده چې د حملې هدف څه و. ک نن سهار په کابل کې 14 سوي دا او مرګ جوړلې اړولې دا په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ولسی کسانو د مرګ جوړل شمیر کم شول سوي دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې کړې ده. سپیولاس تانکزای او نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمشتي پلازمینې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي، سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړلې زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله څه کال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال له څه کال سره پرتله کوو، په تیرو درې میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ جوړلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګاري دي چې لا هم د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي.
موږ د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په خپلو غاړو باندې د رسنۍ له لوري د جلسات له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې دتخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شوي ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاونه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورسپانو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نه دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په ووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خدا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیله من وساتي، په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سر مقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي، خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نه شو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانې هم همدې مسئلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو